برنامه دیگر با همکارم فریبا ظاهر باشین که همین حالا در استدیوست. فریبا جان خوش آمدین.
مننه کم ستال فروغ. دوستانو با کابل کید اما دیگر تلور بچیزوی ده از دین رادیو یوی بلې خبرونه ست از فریبازار لخبل نور هم کارن سره شرق لاستر توایم. نن پر امریکا د 2000 لومړی کال د القاعده شبکې د بریدونو اتل سمه کلی زده د ازادي رادیو په دی او نور خبرونه کې په همدې مناسبت راپورټونه درته لرو. په دې اړه چې په دغه تیر اتل سوکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول ستونزې او لاستر وړنې څه دي او دغه راز به د افغانستان د راتلونکو لسمشیز انتخاباتو په اړه هم راپورونه واوري. خو تر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلا زیورندی که بین
پا مکری ده مهم و خبرونو سرخط ده بدخشان والی وای ده کران او منجان و لسوالی او حل ده دلاجور دکان لوسلوال و طالبانو نیول شویدیم. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کمیونټي وضعیت ښه نه سي. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. او نن د امریکا په ځینی ښارونو کې خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي مراسم ترسره کوي. پوره خبرنو اوري د بدخشان والی وای چې د کران او منجان ولسوالی او هلته د لاجورد او کان له وسلوالو طالبانو نیول شوی دی. محمد زکریا سودان نن د ازادي راډیو ته وویل چې کران او منجان ولسوالی نن سهار وختي حکومتي ځواکونو د ولسی پاتون کوونکو په مرسته نیولې ده. د والی په وینا د کران او منجان ولسوالی د نیولو لپاره د وسلوالو د ولسی پاتون مشري د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې ډلې مشر کول چې حاجی ملک بلل کیږي. کرانو منجان ولسوالی تقریبا دوی میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان وردوج او یمګان ولسوالی هم تیرونی حکومتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوې. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو باندې یو راکټ لګېدلی. د اسوسیټډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یوه ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګېدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې د سفارت ودانۍ ته نږدې 14 وخو ویلی دی چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته له دې عمله زیان نه دی رسېدلی. مخکې داسې ویل سوي و چې په دې سیمه کې دوه راکټې لګېدلې دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کامنیتي وضعیت سم نه سو. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. په غور کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکو ویلي چې هلته ټول 292 انتخاباتي مرکزونه تثبیت سوي وو، خو دوی داسې انګیري چې یوازې 113 مرکز به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو مرستیال محمد نذیر نصرت نن د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې تر اوسه په 101 انتخاباتي مرکزونو کې خلکو نمونه ثبت کړي دي. په غور کې د ټاکنو څارنې د یو شمېر خپلواکو ادارو لکه ټیفا استازي اندېښنه څرګندوي چې کمیونیتي وضعیت سم نه سو، ښایي انتخابات به هغسې شفاف او منصفانه نه وي چې خلک یې توقع لري. د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لار نن هم تړلې پاتې سوه. له تېرو شپږو ورځو راهیسې دا لار د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې ده. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی پرون وسلوالو طالبانو ته جرګه ورستولې وه او جرګې ته ویل سوي چې دغه لار به تر هغو تړلې وي چې حکومت د خاکریز د ولسوالۍ لار خلاصه کړي. په سیمه کې یو موټر چلوونکي د ازادي راډیو ته وویل
د دې موږ ته خطر را لیدل دي چې موږ د خاکریز لار رایله نه کې موږ لار نه یې لکو. طالبان اقتصاد مو په دغه دغه پر لیدل دي چې هیڅوک د ماشان ډوډۍ ولا کړی دي. داسې موټوانان په دغه خلکو کې شته چې د ماشان ډوډۍ نه لري چې دی وخ
دا لوی لار دا ازادی رادیو دا خبریال پاوینا نجده یو سلو دو او یا کلومیتر دا دا وستوالو طالبان و ویان تایید کردی چه دا لار ترلی دا خو ازادی رادیو تای ویلی چه دا مختلف و دلائلو پراساسی دا کار کردی دی. د تاجکستان په خوجند ښار کې یوه محکمه د یهوا ویټنس مذهبي ډلې یو غړی د مذهبي کرکې خپرولو په جرم په اونیم کال زندان محکوم کړ. د خوجند محکمې پرون د سپتمبر په لسمه دا پریکړه اعلان کړه. محکمې همداراز پریکړه کړې چې مجرم به د زندان تر تیرولو وروسته درې کاله په مذهبي ادارو کې له کاره منه وي، خو دغه وګړي پر ځان لګېدلی تور او د محکمې حکم غیر عادلانه بللی دی. د تاجکستان حکومت په 2003 میلادي کال کې د یهوا ویټنس پر فعالیت بندیز ولګاو. دا ډله د عیسویت یوه څانګه ده. نن به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د 18 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو شمېر لویو ښارونو کې خاص مراسم ترسره سي. ټاکل سوي چې نن د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې رایوځای سي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل سوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم نن په واشنګټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې مناسبت په خاصو مراسمو کې ګډون کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا چې د ولسمشر ټرمپ دا کار به د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لا غښتلې کړي. پومپیو ویلي له 2001 میلادي کال را وروسته چې پر امریکا تروریستي حملې سوي، دا یو ډېر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په تړاو صادر شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت ته به اجازه ورکړي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له کومې مشخصې تروریستي پیښې سره تړاو ولري مخامخ په نقشه کړي او بندیزونه ورباندې ولګوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن په امریکا کې د القاعده ډلې د تروریستي بریدونو 13مه کلیزه ده. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جګړو په پایله کې د القاعده شبکې برخلیک څه دی؟ یو افغان پوځي کارپوه وایي
کاملا په افغانستان کې اوس هم جلوګر لري، فعال لري، طالبان سره ډېر نږدې ارتباطات لري او امکان لري چې الظواهري رهبر ګڼل چې هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ
د همدې سپتمبر د 11مې بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري؟ په همدې تړاو به مو د بېلګې په توګه د دوو ځوانانو د ژوند په حال خبر کړو چې 18 کاله د مخه په همدې ورځ زیږېدلی دی. رخصار یوه له دغو کسانو ده.
خوشحالم که سالگیری ماست، اما کم جگر خونم هستم چون
خوشحالم چې کلیزه میره، خو لکه خفه هم یم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی.
بل خدای انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تازه سرګندونو کې ویلي چې تر اوسه 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدل دي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشر د تازه فرمان په اړه ووري چې د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یې اور کړی دی. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. لازم دی راډیو سره اوسئ. زده خبرونه د سر موضوع ته لنن څخه تلس کاله د مخه القاعده شبکې په امریکا کې بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله چې لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي اوس هم القاعده په افغانستان کې فعال ده او نړۍ ته ګواښته. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي، خو له افغانانو سره یې ژمنې نه دي عملي کړي. رحمت الله افغان راپور لري.
که څه هم امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 11مې وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان ده. دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې لښته پرمختګونو سره بیا هم په دې هیواد کې د القاعده ګواښونه استه.
بعد هم بعد له کلونو راهیسې اوس هم افغانان د زیات قربانی په دې لار کې ورکوي او د طالبانو او د القاعده تهدیدونه له اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې نور هم جدي توجه وکړي او د دوی
لنن اتلس کال وړاندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافرلونکو الوتکې وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو بلې په ویرجینیا ایالت کې د پینټاګان له ودانۍ سره وجنګوله او دریمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای شو. د امریکایي رسنیو د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه وژل شول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر په اتمه په افغانستان داسې مهال حمله وکړه چې طالبانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ، خو امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې ووازه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه اتلس کلنه جګړه کې له 3.5 زیات بهرنیان ووژل شول چې ډیری برخه امریکایان وو. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په خنۍ مرستیال تمیم آسی وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړې زور اخلي. هغه وایي له بده مرغه په تیرو اتلسو کلونو کې امریکا په افغانستان کې القاعده له منځه یو نه وړله. په افغانستان کې د 2006 میلادي کال په پرتله نامنې زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلې. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې نه یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې په بشپړ توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکا یې نړۍ ته خطر بولي.
دوستان او موردل چې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې چې د امریکا پر دوو سترو سوداګریزو ودنیو تروریستي بریدونه وسول، یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې ته زمینه برابره سوله او نړیوالو ځواکونو افغانستان ته مخه کړه. په دغه تیره موده کې، یعنی په تیره اتلسو کلونو کې، شاید دا موده د یو شمېر کسانو لپاره بهتره خو د ځینو لپاره بدتر وه. په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام په خپل دې راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې اتلس کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدلې دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزانه سره لرل، خوخی او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخی زیره او خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه څو چې په افغانستان د امریکا حمله ته زمينه برابر ولا او افغانانو ته یو نامعلومه راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار اتلس کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږېده چې کورنۍ د جګړې له ویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي او وایي
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم راسره نه و، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیات کې پیدا شو.
رخصار وای ل زیګیدو او بیا ترننه ی عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو، انتحاري حملو او جګړو ل ویرې سره سره خونځې ته ځي، زکړې ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم چې سالګری مست، اما کم جګر خونم هستم چون
جنگ. خوشحالم چې کلی زمیره، خو لک خفه هم یم، په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی او دا ټول اس کال خونځای می هم په ډېر ستونزو ووای. سربیره لدې چې درس وایم، خبریاله هم یم او نوې می په یو خصوصي هوایی شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت پوهنځای لوستای دی.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خدي او خای د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمينه برابروي، خو د دې هیواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په نادلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستې دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې زیږیدلې خو تر دې دمه خوخي نه ده لیدلې.
زما ژوند چندان ژوند نه دی. زما یو ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ خرو د نه د دوا لپاره پیدا کیږي، نه د کور لپاره پیدا کیږي، نن دلته جنگ سبا هلته جنگ. دغه په خاطر زما مور هم هره ورځ مریضي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځي هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه یم مړ. بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هېڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسي.
پوره 3 کاله وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 2 سترو سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسؤلیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د ده په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سي او راپورونه ملوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس ورځو د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو اړوند راپورونو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 1 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د پاتې ولایتونو لپاره هم ټول حساس او غیر حساس مواد چمتو سوي دي او د راتلونکې اونۍ په لومړۍ ورځو کې به انتقال سي. په دې اړه نور جزئیات هم همکار خاطر پردیس راکوي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه تلفون پر کښه دی. پر دې سب خبرونه ته شرغلی.
مننه غلی فریبا. په داس حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د افغانستان 14 ولایتونو ته هم حساس انتخاباتي مواد نه دي استول شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي او د راتلونکو اونیو په لومړیو ورځو کې به ټولو 24 ولایتونو ته حساس ټاکنیز مواد انتقال شي. هغه وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د دې ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. موږ تر دا مهال 21 ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي چې په دې حساس موادو کې د رایې ورکونې پاڼې، د رایې ورکونکو نوملړ، بایومیټریک دستکاوی او د نتایجو پاڼې شامل دي. د ابراهیمی په خبره کله چې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال شول، له هغې وروسته د میزان تر 15مې به دغه حساس مواد ولسوالیو، کلو او بانډونو ته هم انتقال شي. د ټاکنیز حساس موادو کې رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیټریک دستګاوی، د نتایجو پاڼې، رنګ، قلم، د رای ورکونکو صندوقونه او د رای اچونې غرفې شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارس ډاډ څرګندوي چې د میزان په 16مه به ټول هیواد کې سرتاسري ټاکنې ترسره شي، خو د افغانستان پر انتخابات د څار یو شمیر بنسټونه د کمیسیون وسني اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا مشر نعیم ابزاده وایي چې د هیواد اوسني حساسو شرایطو او د کمیسیون د مدیریتي ضعف ته په کتو سره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې نشي کېدلی. هغه د چهارشنبه په ورځ د وی په افغانستان کې حاکم سیاسي وضعیت موږ ته دا راڅرګندوي چې شاید راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې مهندسي شي. همدا مدیریتي ضعف بیا بل هغه مهم اړخ دی چې فکر کېږي له امله یې شاید راتلونکي ټاکنې ترسره نشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې لومړی دغه کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو د ورځې لپاره 1315 مرکز په پام کې نیولی و، خو د امنیتي ادارو له څېړنو وروسته روښانه شوه چې یوازې 5303 مرکزونه پرانستل کېدای شي او څه د پاسه 2000 نور مرکزونه به د امنیتي ګواښونو او ځینو نورو ستونزو له امله د ټاکنو په ورځ تړلي وي. خو اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 4942 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت وایي نصرت رحمی په کابل کې خبریالانو ته وویل
دقیقا کوم مرکزونه چې د انتخاباتو هغه 4942 دي، 2% چې دی هغه لوړ تعداد سره مخ دي، متابقی ټول چې دی په غو کې هیڅ تعدید امنیتی نه دی موجود په حد سم لغه د چترتلم کو درې یا څلور ورځې پورې هلته د دغه مرکزونو وضعیت خپل اولی او نورمال حالت را وګرځي.
د ښاغلي رحیمی په خبره د انتخاباتو د ورځو لپاره په ټولو ولایتونو کې جدي تدابیر نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې د انتخاباتي ورځو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې په غزنی او غور ولایتونو کې شاوخوا 200 مرکز د نامنیو له کبله تړل شوي دي. بلې پاکل ځای
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو و امریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یو ویشت ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. د ډلې یو نورستان ولایت هغه له هغو ولایتونو دی چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی لري، خو دوی وایي چې تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسېدلي. د دې کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې ده او په لومړي سر کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالي پوښتنه ترې کړې.
د نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشري ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امیرین انتخاباتي مامورین استخدام شوي دي، هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی، د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدلي دي، اموزشي بایومیټریکونه رارسېدلي دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوي دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رای ورکولو د مراکزو لیستونه نهایي شوي دي. فعلا موږ د کمیسیون د خوا 4-5 مرکزونو ته تشویب شوي دي او په هغوی اوس بحث روان دی. د امنیتي ارګانونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ تیار او چمتو یو.
دغه مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخت رارسېږي؟ مطمشته
پیلا موږ دوه کسان استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزي دفتر ته استول دي، هلته هغوی لګیا دي مواد بسته بندي کوي. د یوویشتم دسمبر د یوویشتمې نیټې پورې به دغه مواد بسته بندي شي. په دوویشتمه نیټه باندې هغه مواد بارګیري کېږي او په درېشتمه نیټه به انشاءالله ولایتي دفتر ته رارسېږي.
بیا به ولسوالیو ته څه کوي؟ ستاسو ولسوالۍ خو ډېرې تیت پرک پرتی دي، هغه سره به څه کوي؟
هغه ولسوالۍ چې لري پرتی دي هغو دپاره موږ هوایي پلان په نظر کې نیولی دی. د هغوی انتقالات به د هوا له لارې کېږي، هغه ولسوالۍ چې نږدې د هغوی انتقالات د ځمکې له لارې کېږي.
د ولسي جرګې چې کله انتخابات وو هلته په دواب منډول کې په ځینې نورو ځایونو کې مرکزونو کې انتخابات ونه شو د امنیتي ستونزو له امله، په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه استئ چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړی دی چې هم به زموږ مواد انتقالوي، کارمندان به انتقالوي او هم به هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وغولی شي چې هلته رای ورکړي.
څومره ډاډه استئ چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شي چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په هغه ځایونو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه استئ؟
نو موږ د امنیتي ارګانو د ډاډ پاسه باندې پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخابات وکړي.
دوستانو د نورستان ولایت خمو د مرکه واوریدل چې د دې ولایت ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري کړی و. په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر مسؤلین بیا وایي چې شاید د انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې 104 او یا د رای مرکزونه تړلي وي. دغه مسؤلین د یاد مرکزونو د تړلو دلیل نامنې بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 104 پرانستو مرکزونو سره به په دې ولایت کې ولسمشریزې ټاکنې شفافې نه وي. د خوست مدني فعالان بیا افغان حکومت غوښتنه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي تر دې وروستیو پورې خلک د سولې موافقې ته پتا مو، خو اوس چې یاده پروسه ټاکنې سوې ده نو خلک راتلونکو ولسمشریز انتخاب ټاکنې مهمې ګڼي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او رون اندی وایي چې افغان حکومت د پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشریزو ټاکنو ته ذهني تیاری نه درلود، ځکه دوی فکر کولو چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سورې خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې د سورې خبرې ټاکنې شوي او ولسمشریزې ټاکنې یقیني دي، نو حکومت په دې اړه خپلې هڅې چټکې کی. په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد آزادۍ راډیو ته ویل چې
د ولستا د ډډمن امنیت ډاډ ورکړل شي د دیو او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج زموږ دالرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي د سولې پروسه شاید مخکې راشي. بنا ان ډېر تنگ لنډ وخت کې خلکو ته دا ثابته شو چې انتخابات کیږي. بنا ان مبلغین چې دی مبلغینو ټیم چې دی هغه باید پراخ شي زیات شي تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه ساحاتو ته کنجو کنار ته ورسیږي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزی وای اوس چې ټاکنې یقیني شوي کپات ورځو کې هم کار ورته وشي په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي.
له دې وروسته کچېری کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده. نو کچېری یو څه کار ورته وشي یو څه خلکو کې عامه پوهاوی وشي زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي په ټاکنو کې به ګډون وکړي.
بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوي او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی. د خوست والی وایم طالب منګل ویل
په خوست کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی. امنیت د ډاډ وړ دی. همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي. هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نوماند ته د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي.
یاد دې وي چې په تېره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14مه ترسره شوې وې چې یادو ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشه څلور لکه خوستوالو هم برخه اخیستې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسه نړۍ ولا مزور واخلو د امریکا ولسمشر د تورستي زد اپټماتو د چټکولو لپاره یو تازه فرمان ورکړی دی. دا فرمان د امریکایي درو لاس نور هم پرانیزي چې د مشکوکو تورستي ډلو او افراد پر ضد اقدامات وکړي. اسمت سر و نور څه تر کوي
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس د امریکا حکومت پر مشکوکو تروریستانو د هغو پر ملاتړ کوونکو یا تمویلونکو په اسانه بندیزونه لګولې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ دا تازه فرمان د امریکا تروریستي ضد هلې ځلې لا پیاوړي کوي. دا فرمان پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په درشل کې صادر شو. پامپیو په خبری غونډه کې د ولسمشر ترامپ فرمان د 2001 میلادي کال د سپتمبر را پدیخو په تروریستي ضد اقداماتو کې تر ټولو مهم نوایوالی وباله. ویل نوی مقررات د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو ته اجازه ورکوي چې د تروریستي ډلو مشرانو او ورسره تړلي کسان په مستقیم ډول پنهخه کړي او بندیز پرې ولګوي. د همداراز ویل دا نوی مقررات د هغو کسانو او ډلو پنهخه کولو لپاره ډیر اغیزمن دي چې په تروریستي روزنو کې ګډون کوي او چارواکو ته اجازه ورکوي چې پر هغو مالی ادارو بندیزونه ولګوي چې تروریستان تمویلوي. د دې نوي فرمان پر اساس د امریکا د خزانه وزارت پرون سه شنبه د القاعده د پاکستاني طالبانو د تحریک او د ایران د سپای پاسداران د بهرني څنګه یعنی د قدس ځواک پشان ډلو او غړو باندې بندیزونه ولګول. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حمله وروسته د امریکا حکومت پر تروریستي ضد هلو ځلو تمرکز زیات کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
دغه د زابل د ولایت هغه کوم کلینیک یا لو شپخانه ست د مسلمان د چوپان یا د ارغنده او یا د تزر او فرازی یا د نږدې د ست مرکز او فرازی هیڅ خو فعالیت نه کیږي. ګرانا دغه د لاس څو نشه د ډاکټرانه په لاس کې باسي او بیا د پاسمانونو په کې دغه په بیا په سره غوښتل چې د مینه په شپخانه او په جوړ کړی د نور شخصونو پرې د یو پارشي لاس او ته ورسی بیا د معاینات او اتیا او ته ورسی د اته سره بیا یو څه څه ته ورسوي خلک یې درته درکو
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مرسته ولې و ک فکر کوي چې په خپل سیمو کې ټولنیز ستونزې لري کولی سي د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې دسکا ته راولې جی موږ به د ځنګړو خبرونو لاله درته خبرو کوم په دې سره ورسېدو د کابل په وخت څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له فرشتي جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو یو راکټ لګیدلې. په دې حمله کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلې. د حمله مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. خو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي چې د دوی ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته زیان نه دی رسیدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې څوک نه دی پکې خوش شوی. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په 101 انتخاباتي مرکزونو کې تر اوسه د رای ورکونکو نمونه ثبت کړي دي. خو دوی وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله به نږدې تر 1.5 زیات انتخاباتي مرکزونه تړلې پاتې سي. نن د سپتمبر 18 نیټه ده. نن د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د تروریستي حملو 13 کاله پوره سول. نن ورځ به د نیویارک په ښار کې چې د سپتمبر په 18 باندې سلهاو کسان ووژل او زخمیان شو خلک راغونډ سي او د قربانیانو د درناوي لپاره به خاص مراسم ترسره کړي. د امریکا په نورو ښارونو او ایالتونو کې هم دغه سي غونډې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دیړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. له فیروزه عزیز خبر د سپورتي خبرونو وو.
ټاکل شوې چې د آسیا د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ لوبډله سبا په نیمه پایلوبه کې د بنگلاديش لوبډلې سره د سیالۍ ټکر ته ولاړه شي. د دې سیالۍ په بل نیمه پایلوبه کې بیا هندوستان او سریلانکا سره مخامخ دي. د کرکټ د سیالۍ د افغانستان پر وخت 10 بجې پیلېږي او راپورونه وایي چې پر یو بهرني ټلویزیوني چینل په ژوندۍ بڼه هم خبرې کوي. افغانستان د دې سیالۍ په ګروپي لوبو کې پاکستان او کویت مات کړل، خو د هندوستان پر وړاندې ماتې ومنله. د ویلو ده چې د آسیا جام د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د تیر کال د سیالیو اتلولي افغان لوبډلې ګټلې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون افغانستان 1-0 پر وړاندې د بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې ترسره شوه. د پروانو سیالیو کې د افغانستان دوهمه لوبه وه او افغانستان د ملي لوبډلې کپتان فرشاد نور وکولای شول چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د بنگلاديش دروازه خلاصه کړي. افغانستان 15 ورځې وړاندې یعنی د سپتمبر په 15 خپل لومړنۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې شپږ ګولونه ووهل، خو مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف څلوېښت آسیایي ټیمونه سره سیالي کوي. افغانستان له قطر، عمان، بنگلاديش او هند سره په ای ډله کې دی. د فوټبال نړیوال جام په 2022 کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي.
دوستانو پتی سره ورسیدو زموږ د ونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت لکه څنګه چې موږ منه کړې و اساسي او بشري حقوقو او ورسره د ژوند په شیبو کې خبرونې مو د دې خبرونې برخې دي. من کوم چې تر دې مهاله را سره وي او د ازادي راډیو خبرونې کولای شي چې زموږ پر ویب سایټ هم واوري په ژوندۍ بڼه واوري او یا مونږ یې اوریدل په تکرار بڼه واوري راپورونه او تحلیلونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د اونیزو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درامګړي کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وایي. او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي. په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي، دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی په خپل بل فعل چوپتیا سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورانه ورکړ، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوي سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې ګویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجه په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم و وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولای سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان دغه غسهي اغه وژغوري د قابل د توجه نه د افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د روح ته رسول که په دې خپل د په جسم باندې دا درد او روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د روحي جسم چې مثال بل څوک د ورور د پلار یا بچای نیسیالتي وایي چې ترغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې ترغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې ترغو نور مضمونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې معنا راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د رعایت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د ته تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د هغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبحه کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبحې دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې پز مونږه خو پیغمبر سند په دې د حیوان پر رابطه وای چې یعنی پڅ چاړه او یاغه وسایل د جارحه و یا د مرگ اسباب د یو حیوان مخته مکه د تاسو ممنوعیت راغله، نو انسان خو په طریقې اولا باندې دغه زورونه دغه شکنجه اصلا روانه ده، ولا وغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومی مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي، که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، د به دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطري له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو ته سته، نه ډلګیو ته سته، نه مافیاو ته سته، نه هغه چا ته سته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هیچ چا ته جواز نسته. ده
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
آزاد ټولن کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا په هیګی چې په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي؟
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شروع د امیر شېر علي خان د دورې نه شو.
اوسنۍ حالت یې څه ډول دی؟
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدی فرهنگی مسائل مطرح کیږي.
نن په همدې حکله خبرې کوو. په پیل کې د ورسپانو او جریدو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د هیواد ورسپانې د اویا کلنۍ په حکله هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده له آزاد رادیو سرویس.
قدرمن دوستانو،
د روایتو لمخې د لومړي ځل لپاره نشریه د امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شېر علي خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بېلابېل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول، نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشرېدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نه شوې. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د اتلس سوه اویا شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د دې اخبار د نشرېدلو مخه بنده شوه. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼۍ نشر شو، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې حضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ. د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو. په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد و نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه. مجموعې عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعې سیهیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړ. آینې عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپاره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزي د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بند شي.
داغونه مخکې یوه د لومړي مشروطیت غورځنګ چې کومه د سراج الاخبار افغانستان په نامه باندې کومه خبرونه راویستله، هغه هم د چاپ نه شپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. 1906 کال کې یوه ګڼه نشر کیږي، په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته، افغانستان حکومت ته شکایت کوي او بالاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه په نامه باندې اخبار روباسي و دا بیا نسبتاً دوامدار د علامه طرزي په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره آشنا و. نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې دی دا ورځپاڼه تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزي. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخکې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خپرونه برطانیې حکومت بنده کړله. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانیې د امپراتورۍ غبرګون به څه وي. بله مسله دا وکړه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګېږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره به دغو دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي. خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزي او دغه لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې دی مختزي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1303 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا دروشت نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزی اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایلا بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډېر ارزښت ورکول په خپل نشریه ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی وه چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خبرونه کې له پامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسۍ په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمینه ډېره برابره شوه، نو ځکه خو یې شمېر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ثور د 8 نیټې کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومونده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ثور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثوروي. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ، خو دومره وو چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې. د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهم او ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. څه موده وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یادې ورځپاڼې اویایمه کلیزه ونمانځل شوه. د جمهوري ریاست فرهنګي مشاور زرین انځور وایي چې دی خپله د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د هغو لیکوالانو نومونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یو ډېره پخوانۍ ورځپاڼه ده، البته اول جریده وه، یعنې په هفته کې یو ځل په دوشنبه خپرېدله د پښتو ټولنې دخوان. وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوله، بیا د ورځپاڼې په توګه هر ورځ خپرېدله، خپرونې تر ننه پورې دوام کړی دی. زغه وخت چې د ژورنالیزم محصل وم، زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په هغو کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نه او هم د لیکوالو نه. دغه زما محمد ارسلان سلیمی، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمېر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهباز سره مرکه کړې. په پیل کې یې ورنه پوښتلې چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منزل شوه. نو پریکړه شو د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد رسپانه باید د رادیو افغانستان د خبرونو ترڅنګ وي. کله چې هیواد رسپانه ایجاد شو په لر غبر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه.
چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لر او بر د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې وه، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کما را تنگ شوله.
بله خطر تو اتل پایله به تر اوسه د هیواد ورسپړې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړه چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډیره مننه کوم د راکینو نه د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکی ژورنالیست او د غوډ یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونه مسلکی وي.
که په اخر کې درته وایې چې په هیواد ورسپړې کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم سخت؟
هیواد ورسپړې لومړنی مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرنی خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورتونه دي، د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلانات دي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوي قانون له عمل کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډېر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدی سره بیا هم له 500 څخه زیات نشریه په مرکز او ولایاتو کې خبريږي. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio